Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې به چې ز عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو نوی پوری کړی. د عامې روغتیا وزیر وایي د کرونا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي.
د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د کرونا چارو سرپرست وزیر په پکتیا کې د ولسوالیو د سقوط په اړه وویل
یوه څېړنه روانه ده. هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده، هغه به جزا ویني. دا حتمي ده.
د نورستان د درو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي طالبانو په لارو کې ماینونه ایښي. کرونا د افغانستان ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې په خپرېدو ده.
په روسیه کې پرون شپږ سوه نولس کسان مړه شوي.
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کندز کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. په بدخشان کې د شورابک بند بشپړ شو او د جرمني د پارلمان رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو. افغان ولسمشر واشنگتن ته په دغه دوه ورځني سفر کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په بلنه یې ترسره کړ، د تیرې جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره وکتل. ولسمشر بایدن وویل که امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي، خو له افغانستان سره به په اقتصادي، پوځي او سیاسي برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. چارواکي وایي چې له کندز ښاره د وروستیو جګړو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولي رسنیو ته ویلي د کندز له ښاره په دې وروستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې، شاوخوا 15,000 کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. ښاغلي رسولي وویل د دې بې ځایه شویو تر 2,000 کورنۍ پورې کابل یا نورو ولایتونو ته کډه شوې دي. د نوموړي په وینا د دې ولایت په نورو سیمو کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله نورې شاوخوا 8,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. پر کندوز سربیره د افغانستان په نورو په چیره بیا شمالي ولایتونو کې د وروستي تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله په زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بدخشان کې د شورابک بند جوړولو چارې بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویاند نظام خپل وخت رش په ازادي رادیو ته وویل
د شورابک بند جوړولو چارې سلسلنه بشپړې شوې دي. د سیملاک موضوعات حل شول، همدارنګه د بند توربینونه او جنریټرونه نصب شوي، د برېښنا ازمایښتي ټیسټ هم په بریالیتوب سره ترسره شو چې ډېر زر او په نږدې څو ورځو کې به دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د خپلواک په وینا دغه بند به چې 45 میلیون یورو لګښت پرې شوی د 2.5 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. تیره میاشت بدخشان یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت د امنیتي وضعیت خرابېدو ترڅنګ د پاکو اوبو د کموالي او د دغه بند په پرانیستلو کې د ځنډ په وړاندې اعتراضیه لاریون وکړ چې پر معترضو د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې 15 تنه مړه او له 40 زیات نور ټپیان شول. په کابل کې د پاکستان سفارتوي د تورخم لار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د پاکستان سفارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د علامه اقبال په نوم د سکالرشپ د پروګرام محصلانو ته به چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي اجازه ورکړل شي چې د جولای په 3 او 4 پر تورخم واوړي. سفارت دغه راز ویلي چې ټول محصلان باید پاکستان ته د تلو لپاره د پی سي آر ټیسټونه وکړي او نتیجه یې باید منفي. پاکستانی چارواکو د تور خملار په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې د خپرېدو له امله په لومړي سر کې په می میاشت کې د دوو اونیو په مخه بنده کړې وه چې اوس یې دغه بندیز تر نامعلوم وخته غځولی دی. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د جرمني د پارلمان یا بونستاګ رئیس د دې هیواد په پارلمان انتخاباتو کې د لوی مداخله د خطر په وړاندې خبرداري ورکړ. ټاکل شوې ده چې د انتخابات د سپتمبر په وروستیو کې وشي. ولفګانګ شیول د جرمني ډي پي اي خبري آژانس ته ویلي چې د مداخله خطر زیات دی او پوهیږي چې په جعلي خبرونو هر کار کوي شي. د شغلي شیوبل په وینا د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لیدل شوی چې یو واقعي تبلیغاتي جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه د روسیې د آر ټي تلویزیون اند آزادو رسنوی اصول ته نږدې هم نه دی او د روسیې او ترکیه په شان هیوادونو کې د آزادو رسنوی وضعیت د جرمني پر انتخاباتو اخیر شیندلی شي. د جرمني استخباراتي چارواکو په وروستیو کې مسکو د تیرور د وی پیشي سایبری حملو او ناسم معلوماتو د خپرېدو په ګډون د دې هیواد په کورنیو چارو کې په مداخله تورن کړي. دا تور مسکو رد کړی دی. روسیه وایي پینټاګون او د بریتانیا سمندري ځواکونه دی توري بهیرې ته د بیړیو د لیږلو پر ځای ل خپل سالم عقل کار واخلي. روسیه ادعا کړی چې د جون په درویشتمې کریمیا ټاپو وزمی ته نږدې د ایچ ایم ایس ډیفندر بیړۍ د لوري د بدلولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی جنرال ایګور کوناشینکوف د جمعې په ورځ رسنیو ته په یواستولي بیان کې وویل:
په دې اړه موږ له پینټاګون او د بریتانیا له سمندري ځواکونو چې خپلې کښتۍ تورې بهیرې ته لیږي غواړو چې د اوکراینی اډمیرالانو پر اندېښنو تیر ونه وځي، بلکې پر خپل سلیم عقل دې باور وکړي.
خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې د روسیې لخوا په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل په رسمیت نه پیژني او د دې هیواد د سلطنتي سمندري ځواکونو بیړیو له اوکراین څخه ګرجستان ته تر ټولو نږدې لاره کچ کړې ده. روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د نړیوال جام لوبو د ناک اوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شو، د دنمارک ټیم ویلستا په څلورو ګولونو ماته ورکړه او منځلوبو یا کوارټر فائنل ته ووت. دوهمه لوبه د ایټالیا او اتریش د ټیمونو ترمنځ و چې دوه یو د ایټالیا په بری پایته ورسېده. نن یک شنبه به د هالند او چک جمهوریت ټیمونو سره مخامخ شي او بلجیم به هم له پرتګال سره مسابقه ته راوځي. د اروپا د فوټبال جام د لوبي چې د جون له 11 پیل شوي د جولای تر 11 دوام کوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو خارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی: کابل زې زوریز دورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 9.15، هرات اسمان زې زوریز تودوخې لوړه درجه 4.13، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.25، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.21، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.21.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. نن یک شنبه د 14 لمریز کال د سرطان شپږمه او د میلادي 2021 د جون 28 ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانانو اکثریت سوله غواړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو ور باید پرته له دې چې د جګړو په ډګر کې څه تیریږي پرانیستی پرېښودل شي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر دې ډلې نهایي فشار راوستی، خو لکه چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړی، دا ډله داسې انګیري چې جګړه یې ګټلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د ده په باور د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نه شي چې طالبانو هغه نه وي تړلی. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې له رویترز آژانس سره په وروستۍ مرکه کې کړي او ویلي دي چې د افغانستان اکثریت وګړي یو سوله ییز جوړجاړی غواړي او دې هدف ته د رسېدو یوازنۍ لاره د سولې د پروسې دوام دی.
موږ دې ته په پام چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی یا دا چې د جګړې په ډګر کې څه روان دي خبرو ته نه نشو ویلی. دا چې بالاخره وروستی کس به وژل کیږي دا یوه حل لاره نه ده، باید یوه سوله ایزه حل لاره موجوده وي.
ښاغلی عبدالله له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار داسې مهال کوي چې د افغانستان له دولت سره د دې ډلې د خبرو د پیلېدو شاوخوا نه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. او له بلې خوا طالبانو هم په افغانستان کې د جګړې ډګر تود کړی دی. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره یو شمېر چارواکو اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي طالبان په څو میاشتو کې واک ته ورسېږي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له امریکایي سی این این تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل که طالبان داسې فکر کوي چې د جګړې له لارې به واک ته ورسېږي، دوی به هېڅکله هم په دې کار بریالی نه شي.
که طالبان د جګړې حل لاره غوره کړي دا به د دوی لخوا یوه لویه غلطه محاسبه وي. دا درس له تاریخ اخیستل شوی. افغانستان اوس تغییر کړی او دوی یعنی طالبان دې ته اړتیا لري چې له دغه تغییر سره ځان عیار کړي. که دوی د جګړې لارې ته دوام ورکړي خطر یې دا دی چې د خلکو کړاوونه به دوام ومومي خو دوی به خپل هدف ته ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله له رویترز آژانس سره په مرکه کې دغه راز وویل. هغه مهال د سولې په اړه خوشبیني زیاته شوې وه چې کله طالبانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې سره خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو چې له مخې بین الافغاني خبرو ته هم چې اوس په ټپه درېدلې ښکاري زمینه برابره شوه. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد طالبان له امریکا سره خبرو ته مجبور کړل ځکه د ده په وینا دوی نه غوښتل چې ورسره خبرې وکړي. عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې دغه راز ویلي چې د طالبانو مشران هم د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅول. عمران خان وویل یو شمېر لوري لا هم له پاکستانه غواړي چې پر طالبانو زیات فشار راوړي، خو د ده په وینا هیواد پر طالبانو له ټول نفوذ څخه کار اخیستی او نور د فشار لپاره څه نه لري. د پاکستان د صدر اعظم په خبره یو علت چې دوی اوس پر طالبانو زیات نفوذ نه لري دا دی چې دا ډله فکر کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره یې جګړه ګټلې ده. عمران خان وویل پاکستان طالبانو ته دا خبره واضح کړې چې له پوځي لارې د جګړې د ګټلو هڅه دې نه کوي ځکه دا به افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړي. د عمران خان په وینا دا د پاکستان په ګټه نه ده. او زیاته کړه هیواد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېر قراردادونه کړي چې هغه یوازې د افغانستان له لارې عملي کېدای شي، او که په دې هیواد کې کورنۍ جګړه ونښلي نو به ټول دغه قراردادونه په اوبو لاهو شي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو، خو د دې راپور تر برابرېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. خو له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د دوی په وینا د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او له همغه ځایه د افغانستان جګړه تنظیموي، هغه تور چې اسلام آباد تل رد کړی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي هغه کسان به مجازات کړي چې په پکتیا ولایت کې د ولسوالیو او پوستو د سقوط کېدو پر مهال وظیفوي غفلت کړی دی. نوموړي دا خبرې پرون پکتیا ته د خپل سفر په مهال وکړي. په پکتیا کې افغان ځواکونو له تیرو دوو ورځو راهیسې د ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي تر دې مهاله عملیات په ښه ډول مخکې روان دي چې په ترڅ کې د ولایت د احمد آبا ولسوالۍ یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې شوې او سید کرم او میرزکي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعالان د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو د هرکلی ترڅنګ له ځایي او مرکزی چارواکو غواړي چې له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د ولسوالیو د سقوط پر مهال یې بېغوري کړې ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د اختر د ورځې نه زرمت د تهجیر نه لاندې ده. زرمت کې شهیدان ورکول کېږي، زخمیان ورکول کېږي، حتی مرکز ته نږدې په سره مینو باندې ملکیان وختل عسکر هلته زخمیان پوستو کې پراته دي، لاسرسی نه ورته کیږي چې عسکر را انتقال سي، تداوی وسي. ټول ارګانونه په جریان کې، په زخمي توب کې هم په جریان کې دي. دښمن جایم ورته معلوم ده چې په کوم ځای کې دښمن موقعیت لري. دولت هېڅ اقدام نه ده کړی په دې اړه.
د پکتیا د یو شمېر اوسېدونکو مدني فعالانو د دیني وکو په اړه مو د پکتیا ولی محمد حلیم فدیز باب تر لاسه نه کړ، خو د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر پکتیا ته په خپل سفر کې ومنله چې په دې ولایت کې تر زیات تهدید لاندې د زرمت ولسوالۍ سقوط نه شوه، خو په بدل کې له کم تهدید سره مخ ولسوالۍ سقوط شوې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا اقبال وویل چې هغه کسان به له قانون سره سم مجازات کړي چې په دندو کې غفلت کړی.
په دې برخه کې به زه جلدمار جمهور رئیس حکم ده چې یوه څېړنه روانه ده. هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده، او هغه چا چې خپل مسؤلیت په درسته توګه نه ده ادا کړی، هغه به جزا ویني. دا حتمي ده.
د کورنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د پکتیا د امنیتي ځواکونو د کم تشکیل د ستونزو یادونه هم وکړه او زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت ته د نوې 1500 سرتیرو د ورکړل شوي تشکیل زیاته برخه به پکتیا ته ورکړي.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوسټ، ډیفنس ون او ګڼنور امریکایي ورځپاڼو واشنگتن ته د ولسمشر غني د سفر او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د ده د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ډیفنس ون ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي رئیس جین ساکي په قول لیکلي، د افغانستان جګړه چې امریکا غواړي مسؤلیت یې د افغانستان حکومت ته وسپاري ګټل کېدی نه شي. ډیفنس ون وایي سپینې ماڼۍ په دې توګه د جمهوري پالو غوښتنه رد کړه. هغوی په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر تر کتنې څو ساعته وړاندې له 60 کلونو وروسته له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د امریکا د سنا جرګې د اقلیت مشر جمهوري پال مچ مکانل د پنځشنبه په ورځ له اشرف غني سره له کتنې وروسته وویل د افغانستان حکومت ته په یوازې سر په داسې حالت کې امنیتي چارې ورلغاړه کیږي چې حالات ترنګلې دي. د بریتانیا مل ورځپاڼې د کندوز ښار له شاوخوا څخه د جګړو له لاسه د زرګونو کسانو پر بې ځایه کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کندوز ښار په شاوخوا کې د طالبانو له حملو وروسته شاوخوا 15000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو طالبان لا هم حملو ته دوام ورکوي. په کندوز کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس غلام سخیر رسولي فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 2000 کورنۍ کابل او نورو ولایتونو ته تللې دي. د راپورونو له مخې ګنشمیر کورنیو د کندوز ښار په شونځیو کې اړولي او د کډوالو چارو وزارت تر یوه حده خواړه ورته برابر کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس له لوري په اخیستل شوې ویډیو کې لسکونه ماشومان او ښځې لیدل کیږي چې په شونځیو کې په درول شویو خیمو کې ناست دي. د وروستیو جګړو له امله زرګون افغانان له خورا سخت مصیبت او ناورین سره مخامخ شوي دي، خو څرګنده نه ده چې کله به جنگ پای ته رسیږي. د ترکیې سبا ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ترکیه او امریکا موافقه وکړه چې پر افغانستان خبرو ته دوام ورکړي لیکلي. د ترکیه او امریکا پلاوو په انقره کې د ملي دفاع وزارت په ودانۍ کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په اړه خبرې وکړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو موافقه وکړه چې خبرو ته به دوام ورکړي. زمو شخلا اوسادی رادیو او ری سات و بجی او اتلس دقیقې شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ټول هیواد په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 تخته ناروغانو شمېر مخ په ډېریدو دی. دا په داسې حال کې چې د کورونا وایرس درېیم څپه په تیرو درې اونیو کې مخ په تیزېدو ده، او د وزارت په وینا د هیواد به له لوی اختره وروسته هم تر دو اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوي دي، خو د دې هیواد د ډیری اوسیدونکو په خبره چې په کووید 19 د اخته او له دې وبا لامل د مړینو شمېر د رسمي اعلان شوو شمېرو په پرتله څو چنده لوړ دی. فرید چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د کورونا په اړه د عامه روغتیا وزارت اعلان شوې شمېرې ډېری
د عامه روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي او له امله یې د مړینې کوم شمېر ښیي. کیدای شي د پلازمېنې په ګډون په ټولو ولایتونو کې دغه شمېر ځکه زیات وي چې روغتونونه پوره وسایل نه لري، دلری پرتو سیمو خلق روغتیایی مرکزونو ته لاسرسی نه لري. ان په یو شمېر سیمو کې چې موږ یې ګورو تر اوسه روغتیایي لارښوونې خلکو ته نه دي شوي.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کووید 19 ځینې ناروغان روغتون ته زړه نښه کوي او په کور کې دغه ناروغۍ ته تسلیمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس درېیمه څپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په ډیره تیزۍ وه او د وزارت په وینا دا هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبې په ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل چې په ډیری ولایتونو کې د روغتونونو ظرفیت 30% مخ په ډکېدو دی.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټوالی خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعضې ولایاتو کې افقي حالت کې یو، خو ملي سطحه چې موږ ګورو تر اوسه هم واقعات مخ پر زیاتېدو ده، او د هغې نه بدتر دا دی چې د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایاتو کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د دې وزارت د چارواکو په خبره تر هغې چې روغتونونو کې د اکسیجن تولید ظرفیت لوړ نه شي، روغتونونه به نور بسترونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې ښاغلي مجرو وویل چې د متحده ایالاتو جانسون او جانسون واکسین به د متحده ایالاتو د حکومت په مرسته په درې اونیو کې افغانستان ته راشي. د نوموړي په خبره چې دا واکسین به د ښوونځیو او پوهنتونونو ډیری استادانو او کارکوونکو ته ولګول شي.
جانسون اند جانسون رکشوره
د جانسون او جانسون واکسین چې متحده ایالاتو له موږ سره مرسته کړي د جولای له 10 نیټې تر 12 به موږ ته راورسیږي. کله چې راورسیږي زموږ لمړنۍ تمرکز به په خوانځیو او په هنتونونو وي.
د وزارت د همول چې دوی اوس کولای شي د کورونا وایرس دلته ډول او پیژني چې هندي سرچینه لري. د دې وزارت په خبره چې 50% خلک اوس مهال دلتا کرونا وایرس لري. د افغانستان د روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1599 کسان په دې کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او 15 نور ناروغان بیا ترې مړه شوي دي. رسمي احصایې ښیي چې په افغانستان کې د کووید 19 قضیو ټول شمېر 144,220 تنو ته رسیدلی او 4,650 کسان ترې مړه شوي دي. په داسې حال کې چې واقعي شمېرې ممکن خورا لوړې وي.
د افغانستان ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. په داسې هیوادونو کې یوه هم روسیه ده. په روسیه کې پرون د کورونا له امله تر 600 زیات کسان مړه او تر 20,000 زیات نور پر دغه وایرس اخته شوي دي. دا د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د دغه وایرس له کبله د مړو شویو او پرې د اخته شویو تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
په روسیه کې پرون شنبې د کورونا وبا له امله یوه تر ټولو مرګونې ورځ وه. د راپورونو له مخې په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا له امله 619 کسان مړه شوي او هم پر دې وایرس د نویو اخته شوو کسانو شمېر د روانې میاشتې د لومړیو په نسبت دوه برابره زیات شوی. یعنې په دې موده کې 1,615 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د کورونا ضد واکسین ته د روسیې د خلکو نه لیوالتیا او په دې وروستیو کې د دغه وایرس چټکې پراختیا پر روسیه کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هېواد د پارلمان غړو ته ویلي چې د کورونا وبا خطر تر اوسه نه دی له منځه تللی او په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې وضعیت لا خراب شوی دی. موسکو چې د کووید 19 ناروغۍ دغه نوې څپې تر ټولو زیات ځپلی د مخنیوي لپاره نوي سخت شرایط وضع کوي. د کورونا د نویو مثبتو پیښو یوه درېیمه برخه یې په موسکو کې ثبت شوي دي. د موسکو ښاروال سرګی سوبیانن ویلي د روغتیا د برخې په سلو کې 60 کارکوونکي مجبور دي چې د کووید 19 ضد واکسین ولګوي. پر موسکو سربیره په روسیه کې 19 نورې سیمې هم ورته سخت مقررات وضع کوي چې له مخې به د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه سختېږي. له تېرې اونۍ رئیس د موسکو هغو اوسیدونکو ته په رستورانونو او بارونو کې خدمات وړاندې کېږي چې د کووید 19 ضد واکسین یا د کورونا د منفي تست سند ولري او یا هم ثابته کړي چې په تېرو شپږو میاشتو کې کورونا تېره کړې ده. د روسیې د سیلانیانو په مشهور تفریح ځای کراسنادار کې به د جولای له لومړۍ نیټې هغه کسان په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ولري چې د کورونا ضد واکسین یا د پی سي آر منفي ازموینې سند ولري. خو د اګست له لومړۍ نیټې به یوازې هغو کسانو ته په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ورکول کېږي چې د کورونا ضد واکسین تصدیق ولري.
د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیه کې شاوخوا 5,346,000 کسان پر کورونا اخته شوي او له امله هم نږدې 130,000 کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د دیساف په ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو د څرنګوالي لپاره با صلاحیته پلاوی ګمارلی دی. د دغه ریاست له لورې په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې پلاوی پلټنې پیل کړي او ډېر ژر به خپلې پایلې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره شریکې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د دیساب ولسوالۍ د دې یحیی په کلی کې د عملیاتو په اړه پلټنې پیل کړې. د دغه ریاست له لوري د شنبه په ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د دغو عملیاتو په اړه له اطلاعاتو نیولې بیا تر عملیاتو پورې د معلوماتو ټول پړاوونه راټول کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو د څرنګوالي د پلټنې لپاره یې باصلاحیته پلاوی په دنده ګمارلی او ډاډ ورکوي چې له پلټنو وروسته به ډېر ژر خپلې پایلې د پیښې له قربانیانو او عامو خلکو سره شریکې کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې، په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د سیمې اوسیدونکو الله ګل مجاهد پرون په دې خبرګون کې په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډې ته ویلي چې وړمشپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې شپه کسان چې د په خبره ملکیانو وژل شوي او څلور نور یې له ځان سره وړي دي. ښاغلي مجاهد ګواښ کړی چې د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو به مصالح کړي او چاته به اجازه ور نه کړي، نه طالب او نه دولت چې تر څلورو بجو وروسته په دغه سیمه کې عملیات وکړي. تازه مو غوښتل ښاغلي علاګل مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نسو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د کابل امنیت قومندانۍ هم په دې اړه موږ ته څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د سفر یو قطعي په عملیاتو کې ملکیانو ته مرجو بلاوړي او په اړه یې هم ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د دغه قطعي د ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د وخت مرجو بلې په اړه ادعا وسوي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشهد د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو. چارواکي وایي چې له کندوز ښاره د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په بدخشان کې د شورابک بند جوړېدلو چارې بشپړې شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د تورخم لاربه په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د جرمنی د پارلمان یا بونستاګ رئیس د دې هیواد په پارلمان انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. روسیه وایي پنټاګون او د بریتانیا سمندري ځواکونه دي توري بهیرې ته د بیړیو د لیږلو پر ځای خپل سالم عقل کار واخلي. او د اروپا د نړیوال جام لوبو د ناکاو پړاو په ترڅ کې چې پرون د شپږو ټیمونو ترمنځ پیل شو، ډنمارک ویلز ته په څلورو ګولونو ماتې ورکړه. زمو شخله آزادی رادیو ورې د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ صفه 12:15 بیا و اف ام 3.5 صفه ورې.
د ژوند رنگونه
څو ماښمان لري
شکر مال د خدای
وو اولادونه انجینری دی کالکان
الکان نشته
او د انجلی سره
د می دلیور لوله
دا و زمان دي څه کار کوي
ټول وړو وړي دي
راټی څه کار کوي؟
مشر دوی ملاړ ایران ته لاړ دلته سه آیس کریم خانه کې مزدور
اوس ایران ته رسېدلی که پلاره ده؟
نه پلاره ده.
خاوند څه کار کوي؟
خاوند مې کراچمان ده.
کور دی بیا خپل ده؟
نه پرېږدي کار نسته بار نسته د اولادونه مې جوړي ناجوړي لري هغه ده په کور کې مشکلات تلیږي هېڅ داسې عاید نه لرو مونږ
له خوراک راته وایي اوس کنه د کورونا هم ده خلک وایي چې باید ویټامین سي داره خوړې دا یو غي د شین برابر وایسي
نه نه خوري مونږ هم دغه نه کوو سمای ما غرمه کې کوي یو کچالو یو تال یو شی پیاو کوم ورته شپې تم ساتمه
یعنی
نکیگی نه خوراک نکیگی مقصد بیانیم سل دو سو اغا کرایا کو اغا دبار پیسی کو سدو نبلو نا قیمت رازی کد منگه اول که نم یا چرا گروپ ملگو دو نا قیمت رازی که اغا منگه خوراک کو چی شو کو پیباندی شکلات می سیاد تا خوری سر جرم دکی گی نویس ویلی نسیم فشار می سکتا پور تا سی لگ مال گو براو بکو مخور می بیاد می داد یا گوله مولی را خور می
چه وقت دیر سخت در تا تمام سایز دیخپل دیر خفا کری؟
زو دیرم دا اوس اوس پدې باندې چې میړم مریض ده جهکه پرو ده مزوی میم نسته ده مشر په کور کې ډېر مشکلات ورونه مې ډوډۍ خو بد راته غوی را کوي
ښه بیا کومک درسره کوي
کوي دونه هغوی م سا بمبې جوړوي هغوی م دونه مشکلات نه ډېر دی هر څوک خپل سبا بېګا ته حیرانه دي
په زمن کې د له ښو خاطرو راته وایه آیا کومه ښه خاطره هم لرې
نه زه خپله تیمه غټه سلم اوس مې چې میړم کله ښه روزګار نه لرم
یعنی هیڅ کله خاطره نسته
نه هیڅ خاطره ښه نسته نه زندگی نیست خوشحالم نیم و خیلی خاطرم نلر
پدیلت یا ورس خزمت خدای درکی
خود امین خدای درکی در غزمان تمی شکر خوشحالی من صدقی غرسی خیلی خاطره و لرم خیلی خوشحالم
زمان شخل آسادی رادیو آورید.